طالبانو ویلي چې د بندي امریکایي وګړو په اړه له متحده ایالاتونو سره په خبرو بوختي او د حل لارې لټوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو غږیز بیان کې چې د دولتي ملي ټلویزیون له لارې خپور شوی ویلي، بکنه سره موږ په دې موضوع له امریکایانو سره خبرې کوو او د حل لارې تر بحث لاندې دي. دا څرګندونه روس له هغه شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا د چارو سرپرست ډان براون چې دفتر په دوحه کې دی ویل طالبان لا هم بنديان د امریکا او نورو هیوادونو په وړاندې د خبراترو د فشار د وسیلې په توګه کاروي. هغه په ایکس باندې کلیکلي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دغو ناوړه تاکتیکونو له امله حساب کتاب وکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې دوه امریکایي وګړي دینیس کویل او محمود شاه حبیبي د طالبانو په بند کې دي. کویل څلور شپېته کلن د ژبپوهنې څیړونکی او د پوهنتون استاد دی او نږدې یو کال کېږي چې په بند کې دی. محمود شاه حبیبي چې د هوایي چلن پخوانی مرستیال و د 2022 کال په اګست کې په کابل کې نیول شوی. تر اوسه یې د اوسېدو ځای په اړه معلومات نشته او طالبان هم په اړه بېخبري ښیي. پاکستان ادعا کوي چې په باجوړ کې پر پوځیانو انتحاري برید کوونکی افغان وو. د روان فبروري په 14 په باجوړ کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په یو مرکز په برید کې لګ تر لګه یو له سرتیري وژل شول. د دې برید مسولیت ټي ټي پی په غاړه واخیسته. پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د امنیتي سرچینو د ادعاو پر اساس لیکلي چې د دې برید عامل قاری عبد الله نومیده چې د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکی وو. پاکستان تر دې وړاندې هم د اکثر بریدونو عوامل افغانان بللي، خو د طالبانو حکومت پر لپسې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسأله ده. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې یو نوی پلاوی جوړ کړی تر څو پر ټیکنالوژۍ د انسان کنټرول پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د هند په نوې ډیلی کې یوې غونډې ته وویل چې نړۍ په ډیر چټک ډول نامعلومې خواته روانه ده او اړتیا ده چې د ویرې او احساساتو پر ځای واقعیتونو ته پام وشي. هغه زیاته کړه چې د مصنوعي ځیرکتیا د نړیوال علمي پلاوي لپاره څلوېخت غړي ټاکل شوی دي. د هغه په وینا علمي مدیریت کولی شي دا ټیکنالوژي لا خوندي او عادلانه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ ویل چې متحده ایالاتونه باید له ایران سره یوې مانادار هوکړې ته ورسیږي. هغه زیاته کړې چې پراتلونکو لاسو 1500 ورځو کې به څرګنده شي چې د ایران په اړه څه پریکړه کوي. هماله په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د واشنگټن د غوښونو په خبرګون کې خبرداري ورکړ چې که پوځي برید وشي په سیمه کې د امریکا اډې او شتمنۍ به د تهران لپاره مشروع هدفونه وي. ترامپ د غزې د سولې پلاوي په لومړنۍ غونډه کې د وینا پر مهال ویل چې له ایران سره یو مانادار هوکړې ته رسیدل اسانه نه دی، خو ټینګار وکړ چې امریکا باید د هوکړې ته ورسیږي کنه نو بدې پیښې به رامنځته شي. او د کرکټ له نړیوال شل اوریز جام سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له خدای پامانی سره هممهاله د دې ټیم سر روزون کې جاناتن ترات هم خدای پامانی وکړه. جاناتن ترات د 2022 کال په جولای کې د افغانستان د ملي لوبډلې د روزن کې په توګه کار پیل کړی وو او د پنځشنبه په ورځ رسمن د هغه کار پای ته ورسید. د افغانستان کرکټ بورډ د هغه د همکارۍ مننه وکړه او لوبغاړو یې ستاینه وکړه. د ښاغلي ترات تر روزنې لاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې د نړۍ ځینو مهمو لوبډلو ته ماتې ورکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د وسلوالو ترهګرو د پټنځایونو په وړاندې د اقداماتو خبرداري ورکړی. خبرونه کې تفصیل درکوو. نن د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده، خو یو شمیر افغانان وایي چې له دغه عدالت محروم دي.
زما په شان افغان جنو ته ټولنیز عدالت دی او خوب سیر دی، او دا ورځ موږ ته دا رایادوي چې زموږ څخه کوم حقوق اخیستل شوی او له کومو حقونو څخه محروم یو.
ولې افغان کرکټ لوبډله نړیوال جام کې له پرمختګه پاتې شوه؟
یو خو موږ نړیوال سیالۍ چې دي ډېرې کمې تر سره کړې دي. نړیوال سیریزونه د غټ لوبډلو سره زموږ په نشت حساب و، او همدارنګه په تیزه توپ اچونه کې هم موږ ډېرې نیمګړتیاوې درلودې.
او د پسرلی پرانګ د کې دو په خوست کې د نیالګیو کمپاین پیل شو.
د اشور فوټوګرو وته او دلته له درګي بازار څخه تر سور کوټ پورې داغه دیونه لکول فایل کول تر څو دلته داغه صحا او د سرک دا منتقال لګښنا صحا مری پیشي.
که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي نور راپورنه او په زړه پورې مطالب هم درته لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني او ریدونکو راځو د دې خبری مجلې د سر راپورته. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د وسلوالو ترهګرو د پټنځایونو په وړاندې د اقداماتو خبرداري ورکوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل تازه خبری غونډه کې ویلي پاکستان په وار وار له افغان طالبانو غوښتنه کړې چې په پاکستان کې دننه د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې د کارونې مخه ونیسي، خو په خبره یې تر اوسه دوی کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. طالبانو د دې پاکستانی چارواکي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یې دا ډول تورونه رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. په پاکستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او تازه بیلګه یې د فبروري په 14مه د باجوړ برید و چیرته چې لک تر لګه یو لس پاکستانی سرتیری ووژل شول. پاکستان بهرنی چارو وزارت ویلي چې هغه برید هم د ټي ټي پی په چوکاټ کې د افغان وګړي لخوا شوی، خو د طالبانو حکومت په دې اړه هم څه نه دی ویلي. دا چې د پاکستان د نویو پوځي ګواښونو جزئیات څه دي تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ترهګرو پر وړاندې د اقداماتو خبرداری ورکړی. د دغه وزارت بیان طاهر اندرابي د پنځمې په ورځ د فبروري په 19مه په خپل اونیزه خبری غونډه کې خبریالانو ته وویل هیوادي حق لري چې د باجوړ ولسوالۍ کې تر مرکونی بری درسته د اقدام وکړي. نوموړي دا هم وویل چې اسلام آباد په وار وار له افغان چارواکو غوښتنه کړې چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر وړاندې د بریدونو مخنیوی وکړي، خو په خبره یې افغان طالبانو په دې اړه مثبت ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان د دفاع وزیر د تیرې اونۍ هغه خبرې تایید کړې چې په کې پر افغانستان د حملې خبرداری ورکړل شوی و.
We cannot let our people
مپ صبر کول سره ټول انتخابونه په څرګند توګه په میز لرو، خو موږ نشو کولای چې اجازه ورکړو زموږ خلک په بیرحمانه ډول ووژل شي. نو زموږ د ځان د دفاع لپاره د مشروع حق په چوکاټ کې د هر ډول اقدام حق لرو، هغه حق چې موږ ته د ملګرو ملتونو د منشور یو 50مه ماده راکړې، او هر هغه اقدام چې موږ د دې ترهګرو پر وړاندې کوو په اصل کې به زموږ د ځان د دفاع حق او زموږ د بیګناه ملکي وګړو او زموږ د امنیتي ځواکونو د ژوند د ساتنې لپاره وي.
طاهر اندرابي وړاندې وویل چې باجوړ کې تر برید وروسته په پاکستان کې د بریدونو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، خو خبرداری ورکړ چې د پاکستان صبر محدود نه دی. هڅه مو وکړه د نوموړي د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت دا تورونه تل په کلکه رد کړي چې ګواکې ټي ټي پی افغانستان کې موجود او د دغه هیواد خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دوی وایي ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د فبروري په 14مه باجوړ کې د ډیورن کرښې ته نږدې د موټر په واسطه په یو ځانمرګ برید کې د پاکستان امنیتي ځواکونو پوسته په نښه شوه. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي چې په دې برید کې چې د فبروري په 14مه سوای یوولس پاکستانی سرتیري ووژل شول. د دوی په خبره دې پوستو ته نږدې د خلکو د اوسېدو کورونه هم و چې د چتونو ولیدو له امله یو ملکی وړه انجلۍ پکې ووژل شوه او وطنه ښځې او ماشومان پکې ټپیان شول. پاکستانی چارواکو دا ادعا هم وکړه چې یاد برید د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی اړوند وسلوالو کار و او هڅه یې کوله چې د پاکستانی ځواکونو وی پوستې ته ننوځي، خو په خبره یې د ډزو له تبادلې وروسته بریدګرو د چاودونکو توکو ډک موټر د پوستې دیوال سره وجنګاوه. دې برید د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچونه زیات کړل او پاکستان یو ځل بیا د افغانستان له خاورې د دې هیواد پر وړاندې د وسلوالو ډلو د فعالیت تور ولګاوه، هغه تورونه چې افغان طالبانو مخکې تل رد کړي دي. تر هغه وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د پنځمې په ورځ د فبروري په 19مه په یو بیان کې وویل چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت مرستیال احضار او خپل شدید احتجاج ورواوروه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خپلو تازه څرګندونو کې د سعودي عربستان او ترکیې رول له افغان طالبانو سره په مذاکراتو کې وستایي او ټینګار یې وکړ چې د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د هر هغه هیواد منځګړیتوب ته هرکلی کوي چې د دې دواړو هیوادونو د سولې غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د 2015 کال د اکتوبر د 10 نیټې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر نښتو وروسته درې ځلې د قطر، سعودي عربستان او ترکیې په منځګړیتوب مذاکرات وسول چې پر اوربان هم پکې توافق وسو، خو د دوی د خبرو اترو نور جزئیات لا خبر سوی نه دي او لا هم د پاکستان لخوا په افغانستان کې د ترهګرو د پټانځایونو اداوي کیږي او د دواړو حکومتونو ترمنځ ناندرې روانې دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی د محل ازادۍ رادیو څلورویش ساته په انټرنیټ کې د لاسرسي ورده تاسو کولای شئ چې زموږ ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ. هلته پر راپورونو خبرونو سربیره د ژوندۍ خبرونو بټن هم در سره کېږي. تاسو به ازادۍ رادیو په ژوندۍ بڼه اوریدئ. ویب پاڼه پته ده ازادۍ رادیو ټکی کام. چیرته تاسو انډراید یا آیفون ټلیفونونه کاروئ د غزیرک ټلیفونونو کې زمونږ د ازادۍ رادیو اپلیکیشن هم شته. تاسو کولای شئ چې له پلی ستور یا اپ ستور نه دغه اپلیکیشن هم په خپل موبایلونو کې ښکته یا ډاونلوډ کړئ او هلته هم په ډیر سپک انټرنیټ سره تاسو کولای شئ چې ازادۍ رادیو په دې اپلیکیشن کې واورئ. د فبرورۍ 6مه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده. نړۍ دا ورځ داسې مهال لمانځي چې په افغانستان کې دننه یو شمېر افغانان وایي ټولنیز او اقتصادي نابرابرۍ په ځانګړي ډول د ښځو او ځانګړو کورنیو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. یو شمېر ټولنیز کارپوهان هم وایي زده کړو، کار او اساسي خدمتونو ته محدود لاسرسي په دغه هیواد کې د ټولنیز عدالت د پلي کېدو په وړاندې جدي ننګونې دي. دا چې ټولنیز عدالت څه شی دی، ولې دغه ورځ لمانځل کیږي او په افغانستان کې د ټولنیز عدالت وضعیت په څه ډول حالاتو کې دی، همدا او ورته نور مسایل به په دې راپور کې وورو.
داسې مهال چې نړۍ د ټولنیز عدالت ورځ لمانځي، په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان وایي ټولنیز عدالت په دغه هیواد کې په عمل کې نه دی پلی شوی او ټولنیز او حقوقي برابرۍ له جدي ننګونو سره مخ ده. بهر چې د نجونو پر زده کړو له محدودیتونو وروسته له تعلیمه پاتې شوی وی،
زما په شان افغان نجونو ته ټولنیز عدالت دی یو خوب سیر دی او دا ورځ موږ ته دا رایادوي چې زموږ څخه کوم حقوق اخیستل شوی او له کومو حقونو څخه محروم یو. زه هیله لرم هغه ورځ به راورسي چې په افغانستان کې به موږ ټول وکولای شو د ټولنیز عدالت په اړه خبرې وکړو او فرصتونه، حقوق او ازادۍ د ټولو ښځو او نارینه وو او د ټولنې د هرې طبقې لپاره یو شان وي.
یو بل میرمن چې پر ښځو د کار د محدودیتونو له امله بې دندې شوي او نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي اوسنی وضعیت په افغانستان کې د ښځو د اقتصادي فرصتونو او ټولنیز عدالت په وړاندې تر بل هر وخت زیات ننګونکی دی.
وضعیت فعلی زنای افغانستان خیلی وخیم.
در افغانستان د ښځو اوسنی اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، ځکه هم د حکومت لخوا محدودیتونه لګول سوي او هم په ټولنه کې داسې کسب و کار نشته چې ښځې له لارې عاید ترلاسه کړي. دا وضعیت د ښځو او نجونو لپاره تیاره دی او دا شان بېوزلي او اقتصادي بې نظمۍ رامنځته کړي. د طالبانو لخوا لګول سویو محدودیتونو اساسي خدمتونو په ځانګړي ډول روغتیایي او اقتصادي خدمتونو ته لاسرسی په څرګند ډول کم کړی دی.
طالبانو په افغانستان کې وخت تر بیا رسیدو وروسته د ښځو پر زده کړو، کار او محرم پرته په آزاد تګ راتګ پراخ محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو په څو ځلې ټینګار کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو ډېری افغاني ښځې وایي دا یوازې دعوی دي او عمل کې څه نشته. یو شمیر نارینه هم وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې هیواد اقتصادي وضعیت ښه نه دی او بیکاري او بېوزلي زیاته شوې ده. د کابل اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د طالبانو له واکمنېدو وروسته نه یوازې کورونه کم شوي دي، بلکې فرصتونه هم عادلانه نه دي. ډېری کورنۍ، په ځانګړې توګه هغه کورنۍ چې نفقه ګټونکي نه لري، په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي. کله چې بېوزلي دومره زیاته شي او خلک کار او مرستې ته لاسرسی ونه لري، نو ټولنیز عدالت په عملي ډول له منځه ځي او د بېوزلو او شتمنو ترمنځ فاصله هر ورځ زیاتېږي.
د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري په بېساري ډول زیاته شوې او میلیونونه کسان بشري مرستو او اقتصادي ملاتړ ته اړتیا لري، خو د طالبانو چارواکي وایي وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال سازمانونه یې تصویر وړاندې کوي. نن د فبروري 6 د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د برابرۍ اهمیت د پیاوړي کولو، د بېوزلۍ کمولو او د ټولو وګړو د مساوي حقونو د تضمین روښانه کولو په موخه لمانځل کیږي. د ټولنیز عدالت معنا دا ده چې هر فرد په ټولنه کې له جنسیتي، قومي، اقتصادي تبعیض پرته خدمتونو او مناسب ژوند ته لاسرسی ولري. د ټولنیزو چارو کارپوهان ټینګار کوي چې زده کړو، کار او ټولنیزو خدماتو ته له برابر لاسرسی پرته په یوه هیواد کې ټولنیز عدالت نشي ټینګېدای. د ټولنیزو چارو پوه عبدالرزاق عدیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
محدودیت های وضع شده بر زنان در افغانستان
که د ښځو پر وړاندې محدودیتونو د ټولنیز عدالت پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کړې دي او بدبختانه د فقر، بیکاری او نابرابرۍ د پراختیا لامل شوي دي. د ټولنې نیمایي برخه له زده کړو او کار محرومول نه یوازې د اساسي او انساني حقوقو نقض دی، بلکې د اقتصادي پرمختګ او ټولنیز ثبات پر وړاندې هم خنډ جوړوي. په افغانستان کې د ټولنیز عدالت ټینګېدل جنسیتي تبعیض سره مخ دي.
د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو لخوا په 2008 کال کې د ټولنیز برابرۍ د ترویج، د بېوزلۍ د کمولو او د ټولنیزې همغږۍ د پیاوړتیا په موخه ونومول شوه، خو په رسمي ډول د لومړي ځل لپاره په 2009 کال کې ولمانځل شوه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوږې او بیوزلۍ روانه کچه د اندېښنې وړ بولیا وایي چې د همدې لوږې له کبله په تیرو څو میاشتو کې د دوی لخوا د ماشومانو د مړینې 1500 پیښې ثبت شوې دي. د دغه سازمان مشر د همدې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دا د مړینې رسمي ثبت شوې شمېرې دي او په ټکو یې ممکن په هغو سیمو کې چې د دوی د نوملیکنې دفترونه نشته یا هم د ثبت پروسه یې نشته یا هم هغه سیمې چې د ده په ټکو دا مهال واورو لارې بندې کړي هلته به ډېرې داسې مړینې رامنځته شوې وي چې د ده په ټکو د دوی له ثبته به پاتې وي. دا چې د ډبلیو ایف پی اندېښنې څه د عام او بېوزله افغانان په دې اړه څه وایي تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اورېدلی شي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي لوږې او بېوزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر جان ایلیف ویلي وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیرو څو میاشتو کې یوازې دوی له 1500 د زیاتو ماشومانو د مړینې شمیر ثبت کړی، خو په خبره یې ممکن داسې ګڼې مړینې نورې هم شوي وي چې له ثبته پاتې وي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر جان ایلیف اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دغه هیواد کې د لوږې کچا ګواښون کده او د مرستو د کموالي له کبله دوی په څلورو اړمنو ماشومانو کې یوازې د یو لاسنیوای کولای شي. نوموړي ویلي چې دا مهال د افغانستان له دریو دوه برخې خلک د خوارځواکۍ له جدي یا بحراني کچې سره مخامخ دي او په خبره یې دا وضعیت د څلور میلیونه ماشومانو ژوند ګواښي. بلورته یو شمیر عام افغانان هم د خپل ناچارۍ کیسې کوي او وایي د کورنۍ عاید دومره نه دی چې کافي خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. د افغانستان په جنوب کې یوې مور چې خوارځواک ماشوم ورلغړې دی ازادي راډیو ته وویل
لارې په شاروالۍ کې د میاشت 15 در تنخواه ده، هغه د پر وړو ورکم د دتر دواونه چې دا وڅونه دواوی دا د پرتې دي چې چاره ته ویل په دامه کې نه چې د بل څه په فکر کوم لا دا د ته دواوی یو شی راو چې پیسې پیدا کړو دروازه نه چې یو تر اورم ته پیسې نه یې نو دا لا ورته ته پرې شي.
د افغانستان په خطیز کې بیا یو بل افغان چې له پاکستان ایستل شوی وای خیمه کې ژوند کوي او په همدې سړه هوا کې پر بې وزلۍ سربېره ژمی هم ماشومانو ته یو ګواښ دی.
باران وشو یخنی ډیره ده، ماشومان کې خوب نشکوله، موږ خپل کې خوب نشکوله، یخنی د بې داره کډیره ده او خټی دي او خیمه د وبو نړه کې دي، نو زمونږ د کورون ته ضرورت دی، موږ سرپناه غمو کې کورن لجو.
ډاکټران وایي خوارزواکي په افغانستان کې د لسیزو جګړو او کړاوونو زیږنده ده. دوی د ماشومانو د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره د مور په شیدو ټینګار کوي او وایي له شپږ میاشتنۍ نه وروسته ورته باید سملاسي اضافي خواړه هم پیل شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د خوارزواکۍ په وضعیت خبر دي. هغه زیاته کړې چې دا مهال په افغانستان کې د خوارزواکۍ د درملنې مرکزونه لا 200 څخه 2300 ته لوړ شوی. نو موږ ولې ټینګار کوي چې له روغتیاي سکتور سره د نړیوالو مرستې باید زیات شي او په وینا یې نړی باید د روغتیاي سکتور سره مرستې له سیاسته لری وساتي. نو موږ ولې زیاته کړي چې حکومت له هغو مرستکونکو ادارو سره خبرې کړي چې افغانستان لپاره پروژې درولي یا یې مرستې ورسره کمی کړي دي. افغانستان تر ډیره مصرفي هیواد دی چې اقتصاد پر بهرنۍ مرستو ولاړ دی. د طالبانو لوبیا وکمنۍ وروسته د حکومت د یو شمیر محدودیتونو لکباله غنو هیوادونو او سازمانونو پر افغانستان مرستې ودرولې چې د نورو برخو سربېره روغتیاي سکتور هم متاثر شو.
ل خبرونو ور اخوا
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی ورورو د دغه خبرونه د پایشي بوته نګدې شوی. تاسو به خبر یی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له نړیوال شلوریز جام سره مخخه وکړه. افغانستان په خپل ګروپ کې څلور لوبې درلودې. لومړی دوه لوبې نیوزیلند او بیا سویلی افریقا ته وبایللې، خو درېمې او څلورمې لوبې له متحده عرب اماراتو او کاناډا څخه وګټلې. دا چې افغانستان ولې په دغه جام کې سم و نزلې د سره لدې چې دوه لوبې هم وګټلې، ولې له پرمختګه پاتې شو، عوامل څه په همدې اړه زموږ همکارې دا راپور چمتو کړی دی.
افغانستان په نړیوال جام شلوریز لوبو کې د خپل وروستي ډلهیز لوبې په ترسره کولو د دې سیالیو سره مخه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځشنبه په ورځ د دالوی په دیرسمه د کاناډا پر وړاندې دی وی پیاوړي بریا لترلاسه کولو وروسته د سیالیو کې خپل حضور پای ته ورساوه. که څه هم د بریا بل پړاو ته د تاک چانس برابر نه کړ، خو د ډلهیز لوبو پړاوونو کې د افغانستان دویمه بریا وه. د کرکټ یو شمیر مینوال دا پیاوړی بریا په نړیوال جام کې د افغانستان د حضور ښه پای بولي. د کرکټ یو مینوال رفیع الله د جمعې په ورځ د هوت په لومړۍ نیټه آزادۍ رادیو ته وویل:
هر چند کې تیم افغانستان یعنی تیم کرکټ ما د رقابت ها نامید کننده بود،
که څه هم له دې سیالیو د افغانستان وتل نه هیله کوونکي وو، خو په وروستۍ لوبه کې د کاناډا پر وړاندې سیالۍ کې د لوبډلې بریا راتلونکي ته هیله ژوندۍ وساتلې. او وی خود چې افغان لوبغاړي د نړۍ له مطرحو ټیمونو سره د سیالیو وړتیا لري. په ټوله کې د افغانستان سفر خو که نورو پړاوونو ته تللی وو ډیر به خوشاله شوي وو، خو بیا هم مقتل له خپلې لوبډلې ملاتړ کوو.
د کرکټ یو بلی مینوالی خاطرې چې د دې جام ټول سیالۍ څارلې هم ازادي رادیو ته وویل:
موږ بدبختی دا و چې د زموږ لوبډله په ډیره سخته ګرو کې شامل و، خو په ټوله کې د زمنګ د سفر پایلم د سي ډیر خنه و. خدا چانس ده ځینې وخت کې لوبډله سره یاري کوي، ځینې وخت کې یاري نه کوي، خو په دې دوه اخر لوبو کې بیرته خراتګ وک د زمنګ اتلان دي، همیشه به سپورټ کوو. ملي لوبډله تل زمنګ په خلو باندې خندار
دا لوبه د هند په چنای ښار کې ترسره او د افغانستان په توپخانه پیل شوه. افغانستان په ټاکل شویو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د 200 منډو هدف وټاکه. ابراهیم صدران د دې هدف په ترلاسه کولو کې تر ټولو لوی رول ولوباوه. په شپږ 500 توپونو یې 95 منډې جوړې کړې او ناس وزیدلای پاتې سو او ښه لوبه یې ننداری ته وړاندې کړه. د کاناډا لوبډلې د بیټنګ په برخه کې د افغان بالرانو فشار ونسو زغملی او په پای کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 113 منډې جوړې کړې. کرکټ پو محمد لایق زمون دې سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د کمزورتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
همدا لامل نه دا چې یو خو مونږه نړیوال سیالۍ چې دي ډېرې کمې تر سره کړې دي. نړیوال سیالۍ جنډا غټ لوبډلو سره زموږ پنش حساب او همدارنګ په تیزه توپ اچونه کې هم مونږ ډېرې نیمګړتیاوې درلودې. همدارنګ په ډګر ساتنه کې هم زموږ لږې نیمګړتیاوې وې.
افغانستان سره په ګروپ کې نورې لوبډلې سویلي افریقا، متحده عربي امارات او نیوزیلند مخوه. د لوبډلې د فبروري په اتمه د نیوزیلند او د فبروري په یولسمه یې له سویلي افریقا ماتې وخوړه، خو د فبروري په شپاړسمه یې متحده عربي اماراتو ته په 50 وکټو ماتې ورکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د آزادۍ راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د آزادۍ راډیو ته د سرو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې د لاسرسي وړ ده. facebook.com/azadiradio مو د پښتو فیسبوک پانی ادرس دی. د غراز آزادی رادیو خپل خبرونه یا د ورځې تازه خبرونه راپورونه په نورو ټولنیزو رسنیو ټویټر، ټلګرام، انستګرام او واتس اپ چینلونو کې هم وخت نا وخت پوسټ کوي او تاسو ل جریاناتونه با خبره ساتي. رازو د خبرونه ورستی راپور ته د خوست ولایت د تنیو رضاکار ځوانانو د ولسوالۍ له خارګوټي بیا د سور کوټ تر سیمې پر غزیدلی 15 کیلومتر سړک باندې د نیالګیو د کینولو اشر پیل کړی دی. یاد ځوانان وایي له دې کارې موخه د سیمې زرغونتیا او د ځنګل وهلو د مخنیوي او نورو ځوانانو ته په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو پیغام ورکول دي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د همدې اشار لګډونوالو سره خبرې کړي او دا راپور راستولې.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو یو شمېر فعال ځوانانو په ګډه د دې ځای له بازار بیا د سور کوټر سیمې د عمومي پاخه سړک پر یوه بل غاړه د زینتي ونو د نیالګیو د کینولو اشار پیل کړی دی. دوی وایي په خوا د شمال له پوله بیا د درېګې تر خارګوټي پورې د لارې په اوږدو کې نیالګي کینول شوي وو. خو د سره کوټ تر سیمې دا ځای چې خلک ورباندې د دې ولسوالۍ غرییزو او تفریحي سیمو ته تګ راتګ کوي شاړه پاتې شوې وه. د تنې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي نسیم ریان مشال رادیو ته وویل
ډېر وخت کېږي چې دغه ساحه دغه پاتې شوې وه. دلته کومې داسې شنې ونې نه وې لګېدلې نو دا د تنې ځوانې په عموم کې چې ټول خو ځوانونه دا اقدام وکړو چې د اشر په توګه راووتل او دلته له درګي بازار څخه تر سور کوټ پورې دغه دیونې لکول فایل کړل تر څو دلته دغه ساحه او د سړک چې دلته ډېر سلانیان راځي په دې سړک باندې دا منطقه لږ شنا ساحه مری پیشي.
د تنیو فالز ونان وای دوی نه یوازې نیالګي کینوي بلکې تر دوو کلونو د وبول مسولیت هم پر غاړه اخلي. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد الله ګران له نورو خلکو هم وغوښتل چې په ورته توګه د خپل چاپیریال په سمسورتیا کې ونډه واخلي.
تقریبا 15 کیلومتر سړک وو نیالګي پکې نوی غنه ورسته به تر کول دوه کولې پره د دې وبو د دې ستنه او پالنه د ځوانونو په غوړه به ان شاء الله د سمسور افغانستان لپاره په خپل هر یو فرد یو نیالګي کنوای چې اجریم دای او د اقلیمی بدلون او د اقلیم د لپاره به زموږ لپاره ډیر ګټور تمام شي.
په تیر کې د تړې یو غرونو هم پراخ ځنګلونه درلودل چې په ورستۍ سلورو لسیزو کې د نورو سیمو په شان د دې ځای ځنګلونه هم وحل شوي دي. د تړې ځوانان وایي ځنګلونه د اوسني او راتلونکو نسلونو ګډه طبیعي شتمني ده او باید له وهلو یې ډډه وشي. د تړې یو بل اوسیدونکي زبیح الله وویل
د چاپیریال ساتنې په برخه کې ونې غرونه او ځنګلونه ډېر مهم رول لوبوي ترڅو خپل چاپیریال ور خپل هوا ولرو. نو ټول ته پیغام دغه دی چې دوی پاینده کې د ونې وهلو څخه ډډه وکړي ترڅو یو خپل او سمسور افغانستان ولرو.
په تړنۍ کې د نیالګیو د کینولو اشر ته د زوی ځوانانو او سیمواله سربیره د خوست یو شمېر نور سیمو ځوانان هم ورغلي ول. د تریزیو علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالهادي وحدت د تړنۍ د ځوانانو دا نوښت وستایه او له نورو ځوانانو هم سپدې ته نږدې په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو غوښتنه وکړه.
د علي شیر ولسوالۍ څخه غلی مو دلته دغه ملي اشر کې ګډون کوم. په هیوادوالو مې دا غږ دی چې دوی هم د تړنۍ ځوانانو پر کم راپاتې کی او په ټول هیواد کې دغه سره کم ملي اشارونه پلار واچوي.
یاد دی وی په افغانستان کې عموما د پسرلی په موسم کې خلک په انفرادي او ډلې ایز ډول نیال کې کینوي. خدای چې خوس معتدل هوا لري، نو د سنگلور ولایتونو په پرتله کې هوا شر ګرمیږي او دلته د نیالګیو کې نول هم د هغو سیمو په پرتله یو څه مخ کې وي. د خلکو یوه ټولیزه غوښتنه دا ده چې د نیالګیو د کینولو په شان دي د هغې اوبولو او ساتلو ته هم ډیر پام کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام علیکم کی هلی مومنی درنو زده کوونکو هله د چروغو جوړ به یاسته وخت مو هم تر دې محل په خیر رسولي وی د ژوند چاري به مو شه پر مخځه تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر اخلاص ویم. هله د چ د تل پسیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شی بور سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. په دې لوست کې به مو جو تاسو په دې باندې په هیجو چې د ملاتړ سیستم یعنی څه څه معنا لري او څه ډول جوړیږي، څنګه کولای شو یو شدم لاټر سیستم جوړ کو، کوم لاري چاري دي او د دې ترڅنګ دغه دم لاټر سیستم جوړول زموږ پر زهنی روغتیا، زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکی روغتیا باندې کومي اغیز لري. نو په دې هله چې د لوست راخلنی شي بو تاسو سره سره ملتیا وکي او وکولای شي د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملی کړئ ترڅو یو ښه زهنی روغتیا او زهنی ارامتیا تاسو ورسېږي. نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. د ملاتړ سیستم جوړول چې دی هغه د احساساتي رواني او ټولنیز ستونزو د سره د مقابله کولو یا د همدغه احساساتي رواني او ټولنیز ستونزو د شمو مدیریت لپاره یو ډیره مهمه لار ده چې د دغه سیستم په جوړولو سره مشکولای سو د خپل رواني ستونزو سره د ټولنیز ستونزو سره د احساساتي ستونزو سره په شډول سره مقابله وکړو او دغه د ملاتړ سیستم زموږ استاسي د ژوند یو ډیر مهم اختی چې هغه بیا کولای شي زموږ سره مرسته کولای شي ترسو نور هم زموږ حوصله زموږ سره د رواني او د ټولنیز او احساساتي ستونزو په حل کې موږ نور هم پیاوړي کې او دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل وسی یا د کورنۍ غړي په دې کې شامل وسی کې د ستاسو همکارانو ستاسو دوستان هم نور داسې کسان چې هغه ستاسو د باور وړ کسان دي په دغه سیستم کې شامل وسی چې دې بیا کولای شي په سختو وختونو کې زموږ ستاسو سره مرسته وکړي. د ملاتړ سیستم جوړول نه دا چې تاسو داسې کسان په خپل ژوند کې ولر کچیر هغه ستاسو دوستان اوسي، کچیر هغه ستاسو د کورنۍ غړي اوسي یا هم ستاسو کاران اوسي، مګر داسې کسان اوسي چې تاسو پر هغه باندې باور ولري او هغه پر تاسو باندې باور ولري په هر ډول شرایطو کې ستاسو ملاتړ اوسي، ستاسو حمایت وکړي، ستاسو لاسنیوي وکړي په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سخت وختونو کې ستاسو سره مرسته وکړي. نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسو په دغه سیستم کې د باور وړ کسان ولري، یعنی داسې کسان ولري چې هغه په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکار او ستاسو سره مرسته وکړي په دغه حالاتو کې. چې دغه د ملاتړ سیستم مول د احساساتي رواني ټولنیز ستونزو د مقابلې لپاره زموږ سره ډېر مرسته کولای شي. راځو اهمیت ته دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باوري کسانو درلودل کچېره هغه ملګري دوستان همکاران که هر څوک وو وسی مګر د باور وړ کسان وسی د دغه کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري. اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا داسې باور وړ کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دی چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولای شو چې خپل احساسات، خپل ستونزې، خپل افکار، هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په شاه آزاد ډول سره پرته د کوم ویرې، پرته د کوم فشار څخه، پرته د کوم اندېښنې څخه د دغه باور وړ کسانو سره موږ شریک کو چې دا سیستم به د احساساتي فشار د مولو د رواني حالت د شکول سره مرسته کوي ځکه موږ خپل احساسات، خپل افکار، خپل ستونزې هر څه دوی سره شریکو. همدا چې زموږ احساسات او زموږ افکار د یو بل کس سره شریک سي د خپل احساساتي فشار کموي یا رواني حالت او ذهني ارامتیا مرشه کوي. نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی دغه سیستم جوړول. تر څنګه دا سیستم کولای شي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لري کې یا د یوازیتوب او د ګوښوالي څخه لري کې. ځکه کله چې تاسو د ملاتړ سیستم جوړ کړئ، دا په دې معنی چې تاسو په ژوند کې د باور وړ کسان لري، داسې یو کسان لري چې تاسو د هر ډول ستونزو په هکله د هغو سره خبرې کولای شي، د خپل هر ډول افکارو او احساساتو په هکله د هغو سره خبرې کولای شي. نو کله چې داسې یو کسان زموږ او ستاسو په ژوند کې موجود اوسي، یا تاسو دا ډول کسان ولري، دغه سیستم یا د ملاتړ سیستم تاسو ولري، نو دلته تاسو د یوازیتوب، د ګوښوالي، د ټولنیز انزوا څخه لیرې کیږئ، ځکه تاسو خپل افکار او خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوئ، د هغو سره اړیکه لري. ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود اوسي، یعنی ستاسو د باور وړ کسان، دا کسان کولای شي چې تاسو ته ښې مشورې درکړي، ښه لارښوونې تاسو ته وکړي چې هغوی ممکن خپل د ژوند په مختلفو برخو کې هغه تجربه کړې وي او د هغو په هکله پوهه لري، چې دا هم ستاسو سره د ستونزو د حلولو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډېر ګټور دي. او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای سي په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ. کله چې تاسو د کوم ستونزې سره، د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږي یا د هغو سره مخ کیږي، دا کسان به تاسو سره کولای سي شمرسته وکړي، تاسو ته د اړتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکړي، تاسو ته ځواک درکړي، ښې لارښوونې درته وکړي او عملي مشورې درکړي، یعنی ستاسو سره په هر ډول حالاتو کې دوی ملاتړ ستاسو حمایت کوي، ستاسو ملاتړ دي او ستاسو سره مرسته کوي. نو د باور وړ خلکو ته لاسرسی یو بل اهمیت دی چې موږ کولای شو د باور وړ خلکو ته لاسرسی پیدا کړو. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، یا څنګه کولای شو دغه سیستم په ښه ډول سره جوړ کړو. اول دا چې تاسو په لومړي قدم کې د باور وړ کسان پیدا کړئ. د باور وړ کسان هغه کسان کېدای شي ستاسو د کورنۍ غړي ووسی، کېدای شي ستاسو دوستان او همکاران، هر هغه څوک ووسی چې هغه د باور وړ وي، یعنی داسې کسان وي چې تاسو په پوره شکل سره په هغوی باندې باور لري، پرته د کوم اندېښنې څخه، پرته د کوم ستونزې څخه، پرته د کوم ویرې څخه، د هر ډول حالاتو په هکله تاسو د هغو سره خبرې کولای سي. یعنی تر دې حده باید دغه کسان د باور وړ ووسی، یعنی که چې هغه هر څوک ووسی مگر د باور وړ ووسی، تاسو پر هغه باندې باور ولرئ، چې دا کسان بیا ستاسو سره په رښتینی ډول اړیکه کېدای شي اړیکه ولري او ستاسو د ستونزو په هکله نه یوازې دا چې دوی خبرې وکړي یا تاسو ته مشوره درکړي، په عملي ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي. یعنی باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکړي او هم ستاسو سره په حقیقي او رښتینی او عملي ډول سره ستاسو سره کومک وکړي. دوهم، دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسو په هڅه وکړئ چې په ټولنیز فعالیتونو کې ګډون وکړئ. ټولنیز فعالیتونه، کچېره هغه سپورتي فعالیتونه اوسي، کچېره هغه سیمینارونه، ورکشاپونه یا داسې یو ځای اوسي چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري، مختلف خلک هلته شتون ولري. د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسو باید ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ، د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړئ، چې مثلا کچېره په سپورتي یو پروګرام کې یا په یو سپورتي فعالیت کې تاسو برخه اخلي، دلته تاسو د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږئ، د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږئ چې ممکن دلته داسې یو ملګری، داسې یو دوست، داسې یو کس تاسو پیدا کړئ چې هغه ستاسو د باور وړ کس سي او تاسو وکولای سي پر هغه باندې باور وکړئ. نو هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ تر څو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړئ، چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي، چې تاسو نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړئ. او د مسلکي مرسته غوښتل، په دې طریقه سره تاسو کولای شئ چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. ځینې وختونه یوازې ستاسو د کورنۍ غړي یا ستاسو دوستان ستاسو لپاره کافي نه دي. په دغه حالت کې تاسو کولای شئ چې یو رواني مشاور سره یا هم د داسې نورو کسانو سره تاسو مشوره وکړئ تر څو ستاسو د ملاتړ سیستم پراخه سي، تاسو ته هم مسلکي مرسته ستاسو سره مسلکي مرسته وکړي او ستاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخه سي. او هڅه وکړئ چې د ملاتړ غوښتنه وکړي. زیاتره خلک د خپلو احساساتو یا د خپلو ستونزو په هکله، د خپلو افکارو په هکله د خبرو کولو څخه بېریږي، یعنې نه غواړي، دې ته زړه نه شکوي چې دوی د خپلو احساساتو په هکله یا د خپلو ستونزو په هکله دوی خبرې وکړي. مګر د خپل ستونزې د حل لپاره باید تاسو د مرستې غوښتنه وکړئ. تاسو باید د خپل ستونزو په حق له د خپل احساساتو په حق له خبرې وکړئ چې دا تاسو د قوت نشه ده. دا چې تاسو خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوي دا تاسو د قوت نشه ده، تاسو د کمزورتیا نشه نه ده چې تاسو زړه نور ته شکوي او سره خبرېږي. نو هڅه وکړئ چې د خلکو څخه مرسته وغواړئ یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو سره مرسته وکړئ. یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنا نه لري چې نور خلک د تاسو سره مرسته وکړي یا نور خلک د تاسو د باور وړ کسان اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو کسانو ملاتړ اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ د نورو سره مرسته وکړئ، د نورو کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسو شامل اوسي. تاسو هم د باور وړ کسان اوسي. کله چې تاسو د نورو خلکو سره د مرستې، د هغو سره د کومک، د هغو سره د ملاتړ نیت ولري، هغه به هم ستاسو په پوره ډول ستاسو سره مرسته کوي او په پوره ډول به ستاسو ملاتړ کوي. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای شئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. راځو د ملاتړ سیستم برخې ته. دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخې لري، اول شخصي ملاتړ یو برخه ده. شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي؟ په شخصي ملاتړ کې کېدای شي ستاسو د کورنۍ غړي شامل اوسي، کېدای شي ستاسو دوستان شامل اوسي، یا هم ستاسو شخصي رهنما یا لارښوون کې. کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې ستاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده. ستاسو د احساساتي ملاتړ لپاره تر څو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي. یعنی د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده. چې دا د ملاتړ سیستم یو برخه کېدای شي. تر دې ترڅنګ کېدای شي ستاسو دوستان هم ستاسو د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي، یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي. د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتي چې هغه تاسو په ښه ډول سره درکوي، ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي، ستاسو افکار، ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات د هغو لپاره د اهمیت وړ اوسي. ته داسې کسانو سره هڅه وکړئ چې تاسو اړیکه ونیسي، او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي، هغه ستاسو شخصي لارښوون کې دي چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي. د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دي. مثلا د ملګرو ډلې دي، داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوی. مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ، د ټولنې غړي، مثلا هغه کې داسې دینی مشاوران اوسي، هم محلي خلک اوسي چې محلي خلکو یا هم د دینی مشرانو سره اړیکه کولای شي چې ستاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي. دا به د ملاتړ د سیستم یو بل برخه ده، یعنی ټولنیز ملاتړ دی. بل برخه هم کې داسې حرفوي ملاتړ اوسي چې په دې کې روانشناس، روانپو یا هم مشاور شامل دي. په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصص نو سره خپل ستونزې شریکوي یا د هغه څخه مشوره اخلي، یا هم د روزنی ډلې یا ځینی ورکشاپونه دي. دا څو ورکشاپونه چې هغه ستاسو د احساساتي مهارتونو په هکله تاسو زده کړه درکوي. ځینی دا څو ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په هکله دایری شي. تاسو هڅه وکړئ چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه د تاسو ډلو څخه تاسو ملاتړ ترلاسه کړئ. بل هم روحاني ملاتړ دي. کېدای شي ستاسو د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل وسی. مثلا دینی ارزښتونه او عبادت، د روحاني اړیکو پیاوړتیا به کولای شي چې د فشار هغه کچه ستاسو په وجود کې راکم کی یا ستاسو په ذهن کې راکم کی. تاسو کولای شي چې عبادت، خپل عبادت زیات کړئ، یا ځینې دینی ارزښتونه ته مخه کړئ چې دا هم یو ډول ملاتړ دي چې ستاسو ذهني فشار او ستاسو ذهني نرمتیا راکموي. تر څنګه ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دي چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای شئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږئ. نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینې برخې وي. د ملاتړ سیستم اوږدمهاله ګټې هم همدا دي چې تاسو کولای شئ خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبت اړیکې جوړ کړئ او پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس مو په لیو مهربانه رب سپارم. شه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
دلوی مهربانه را پس بچری نما سلامونه کی هیلمه منی هله د چرو حاضر به است وخت به مهم ترتی مهاله په خیر رسولی وي تاسو ټول ته شرح خلاص تایم د نن ورځې لوسته هله د چینن ورځ هم د لوستر اخرنی شی بر سر مل وسی او د نن ورځې د موضوع څخه کټه واخلي د نن ورځې موضوع مو د ستونزمنو احساسات سره مقابله ده چې د سختو او ستونزمنو احساسات سره تر ول مقابله کولای سو او د داسې احساسات سره مقابله کول زموږ لپاره کومه ګټه لري نن په همدغه لوست کې باندې په هیجو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره پرواني او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي او دغه ستونزمن احساسات یا د ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم، غوسه، یوازیتوب، ناامیدي یا ناهیلي، اندېښنه، ویره دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره طبیعي دي. یعنی موږ ټول انسانان دغه ډول سخت حالات سره مخامخ کیږو او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا د هر چا لپاره یو طبیعي احساس دی چې انسان سره مخامخ کیږي. مګر که چیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسی یا په سم ډول سره کنټرول نسی، دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي. نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي، تر څنګ زموږ په اړیکو، زموږ پر تصمیم نیولو، زموږ پر ورځني ژوند باندې هم اغیز لري او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي. یعنی که څه هم دا یو طبیعي احساس دی، خو باید په یو سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي، تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي، نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته، تصمیم نیولو ته، یا هم ورځنی ژوند ته کومه ستونزه رامنځته نه کړي. نو دلته د ستونزمنو احساساتو د پیژندلو، د هغو د مدیریت، د هغو سره د مقابلې ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو. اول دا چې تاسو د ستونزمن احساساتو پیژنې او هغه ومني. یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولای سي د سختو احساساتو سره مقابله وکړي یا پر هغه باندې برلاسي اوسئ یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړئ، لومړی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژنې او هغه ومني. چې دا کار به ستاسو سره د مرسته کوي تر څو د خپل احساساتو په حق لاس تاسو په هوای نور هم زیات سي، هغه احساسات په شډ ډول سره درک کړي او د هغه په درک کې تاسو پرمختګ وکړي یا په شو شکل سره هغه درک ومني. نو لومړی ګام هم دا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژنې، خپل احساسات ومني. د خپل احساساتو پیژندنه د پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل دغه احساساتو د پیژندنې لپاره ځان ته وخت ورکړئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره، په څرګند ډول سره تعریف کړئ، په څرګند ډول سره روښانه کړئ. مثلا تاسو په څه ډول حالت کې یاست ویلای سئ چې کله چې تاسو د غم یا غوسې په حالت کې یاست، نو تاسو باید وایئ چې زه په اوس حال کې غوسه یم، یا زه نا امیده یم، یا زه ناهیلی یم. هر هغه احساس چې تاسو لري هغه په مشخص، څرګند او واضح شکل سره تاسو هغه تعریف کړئ، په دې چې تاسو هغه شو پیژنئ. د دې پر ځای چې تاسو د خپل احساسات رد کړئ یا د هغه څخه وتښتئ یا هغه صرف نظر کړئ، د هغه پر ځای خپل دغه احساسات ومنئ چې دا احساس په تاسو کې شته. یعنی خپل دغه احساس صرف نظر کوئ مه، وستخه تشتیم، هڅه وکړئ چې هغه ومني. دا هم کولای سي چې خپل احساسات په کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار کله چې تاسو دغه خپل احساسات لیکئ د تاسو سره کومه کوي چې تاسو د خپل احساس په شډ ډول سره وپیژنئ چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لرئ او تاسو هغه احساس څه ډول دی، چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې تاسو سره مرسته کوي. نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ، خپل احساسات ومنئ، د هغو څخه مه تښتئ، او یا هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لرئ هغه ولیکئ. راځو د ستونزمن احساساتو مدیریت لارې چارې ته. کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل، که چیرې هغه احساسات منفي یا ستونزمن و، څنګه هغه تاسو مدیریت کړئ؟ تاسو خپل احساسات وپیژندل، هغه مو ومنل، اوس راځو مدیریت ته، کنټرول ته. دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای سو یا کنټرول کولای سو د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یو لاره دا چې تاسو د ژوري ساعت تمرین وکړئ. کله چې تاسو په قهر کې یاست یا د غوسې په حالت کې یاست یا ډېر نارامه یاست، لومړنی ګام یو ډېر ساده تمرین دی، د ژوري ساعت تمرین دی چې تاسو ژوره ساه واخلئ، په یو آرام ځای کې کښېنئ، خپلې سترګې پټې کړئ، څو ځلې دغه خپل دغه تمرین تاسو تکرار کړئ. ژوره ساه واخلئ د څو دقیقو لپاره، تاسو د تمرین تکرار کړئ چې دغه ژوره ساه اخیستل ستاسو سره کومک کوي، هغه ستاسو ذهني فشار راکم سي او ذهني آرامتیا ته تاسو ورسیږي. یعنی لومړنی او ډېر اغېزناک یو ډېر ساده ګام چې تاسو پورته کولای سئ همدغه د ژورې ساه تمرین دی. د استزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسو کولای شئ چې مثبت فکر وکړئ، د منفي افکارو په وړاندې تاسو مبارزه وکړئ، منفي افکار سره وجنګیږي، هغه منفي افکار د ځانه د خپل ذهنه لیرې کړئ، خپل ځان ته د یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتي دي، د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسو منفي جملې وکاروئ، منفي افکارو پر ځای تاسو مثبت افکارو ته ځای ورکړئ، مثلا ځینې مثبتې جملې تاسو وکاروئ تر څو ستاسو احساس ستاسو افکار مثبت شي. مثلا تاسو کله چې د یو ستونزې سره مخامخ یاست، د دې پر ځای چې تاسو وایئ چې دا ستونزه حلیږي نه، یا دا یو ډېر ستونزمنه یا ډېر سخته ستونزه ده، د هغه پر ځای تاسو کولای شئ چې وایئ چې زه کولای شم دغه ستونزې یا دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم. دا ډول مثبتې جملې وکاروئ، خپل ځان ته په خپله مثبت افکار رامنځته کړئ چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسو کنټرول کړئ. د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه ترسره کوي، تاسو هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ. ستاسو فکر باید پر اوس باندې، نه هغه څه چې هغه تیر شوي دي، نه هم هغه څه چې تر اوسه پیښ شوي نه دي، نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال ستاسو په شاوخوا کې هغه پیښیږي، نه دا چې تاسو په تیرو ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسو اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ. نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي. د دې ترڅنګ تاسو د ځان لپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ. د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلي وو، تاسو د کورنۍ د ملګرو دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره دغه کسانو سره تاسو هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ، خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ، د هغو ملاتړ د هغو مشوره ترلاسه کړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي. ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا کولای شئ چې په طبیعت کې تاسو وګرځئ، خپل که په کور کې یو باغچه لري لاړ شئ په باغچه کې د څو دقیقو لپاره وګرځئ، یا د څو دقیقو لپاره هم داسې ګلان او درختو د طبیعت ته تاسو د طبیعي شیانو ته تاسو څو ثانیې وګورئ، څو دقیقې وګورئ، آرام فکر وکړئ او منظم ورزش وکړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. کچیرې دغه ستاسو احساسات تر حد زیات شدید وي، یعنې ډېر په بد حالت کې تاسو واست، تاسو نسوی کولای چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ، نو کچیرې د احساسات تر دې حد شدید سوی چې بیا ستاسو ورځنۍ چارې یا ستاسو ورځنۍ ژوند یا د ستونزې سره مخامخ کړئ، نو په دې وخت کې تاسو حتما کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسو اړیکه ونیسئ. نو د هغه ځینې لارې چارې وي چې تاسو کولای شئ د دې څخه په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسو مدیریت یا کنټرول کړئ. راځو د ستونزمنو احساساتو سره د موثر مقابلې ګټې ته. دا چې تاسو په موثر ډول سره په مفید ډول سره د خپل احساساتو سره مقابله وکړه، خپل احساسات مو کنټرول کړه، دا د احساساتو کنټرول یا دغه فعالیتونو سره تر سوال یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه، دغه لارې چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي. اول دا چې تاسو یو ښه ذهني روغتیا ترسوي. که چیرې تاسو ستونزمن احساسات درلوده، مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده، تاسو افسرده واست، تاسو ذهني فشار ډیر زیات و، ذهني نارامتیا مو زیاته و، یا هم اندېښنه، ویره یا اضطراب و استرس مو درلوده، غم و غصه مو درلوده، دغه که چیرې دغه احساسات تاسو مدیریت کړئ، دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لارچارې چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړم، که چېرې تاسو دغه عملي کوئ او همدغه منفي احساسات تاسو مدیریت کوئ، دا بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه، هغه د سټرس کچه یا هغه د ویرې او د اندېښنې کچه راکمه شي، یعنی تاسو ته ذهني آرامتیا درکوي. تر څنګه کله چې ستاسو احساسات په سم ډول سره مدیریت سو او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسو پوست واس او په ښه طریقه سره په مؤثره طریقه سره تاسو د احساسات مدیریت کړ، نو ستاسو کله چې د ذهني آرامتیا د تاسو ورسېدل، تاسو فشار او ذهني نارامتیا کم اسوله، نو دلته تاسو کولای شئ چې ښه فکر وکړئ او ښه تصمیم ونیسئ. نو ځکه غوره تصمیم نیونه یو بل ګټه ده چې دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسو کولای شئ یو ښه تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ. د دې ترڅنګ ځان پرمختګ یو بل ګټه ده، دغه ستونزمنو یا سخت احساساتو سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی، د اړیکو د شکولو یا هم د زغم د زیاتولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي. تاسو کولای شئ کله چې مو دا خپل احساسات مدیریت کړه د تاسو ته دا درس دکوي چې څنګه زغم ولري، څنګه حوصله ولري، څنګه صبر او حوصله تاسو وکي. نو دلته د زغم زیاتول، د اړیکو ښه کول او د ځان پوهاوی دا هم یو بل ګټه ده چې تاسو ته د ستونزمنو احساساتو د مؤثر مقابلې په ترڅ کې تاسو ته رسیږي. او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره ستاسو رضایت به د ژوند په هره برخه کې به زیات سي، د ژوند په ټولو برخو کې به ستاسو د رضایت کچه لوړه سي، تاسو به د ژوند څخه راضي اوسي. ځکه کله چې یو انسان ذهنن آرام اوسي، ذهني آرامتیا ولري، فشار او افسردګي او سترس کم اوسي، نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې، د ژوند حالاتو په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي. نو د ذهني روغتیا شوالي، غوره تصمیم نیول، ځان پرمختګ، د ځان پیژندل، د اړیکو ښه کول، د ژوند د کیفیت لوړول، د هغه ځینی ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو ته دغه ګټې درسیږي. کچېری یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې د ناکام شوی دی، د دې چې خپل دغه احساسات چې د ناکامۍ څخه ورسته د کوم احساس چې د درلودي دغه احساسات په یو کتابچې کې لیکي. ورسته د هڅه کوي چې خپل دغه احساساتو خپل دغه ناکامۍ اصلي لاملونه پیدا کړي. کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړه، خپل نیمګړتیاوي، خپل تیروتنې په ګوته کړلې، نو د دغه پروسې په مرسته به دې کولای شي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي، دغه د پلان د هغه د پاره پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ شي. نو دلته دا د یو ګټه دا و چې د خپل احساسات وپیژندل، خپل احساسات چې کله د ولیکل هغه وپیژندل، د هغه د اصلاح لپاره یا د د مخنیوي لپاره د هڅه وکړلې، کوشش وکړي او ځینې اهداف یې وټاکل، دغه د پاره پلان جوړ کړي، په دې سره به دی وکولای شي چې په دغه ازموینه کې بیا ځلي کامیاب شي. نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول، د هغه مدیریت کول، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ ټول باید ولرو تر څو وکولای شو منفي احساسات مو، سخت احساسات مو په ښه ډول سره مدیریت کړو. دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري. او دغه پروسه نه یوازې دا چې زموږ ذهني روغتیا ښه کوي یا موږ ذهني روغتیا ته رسوي، تر څنګ یې زموږ اړیکې، زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راځي. چې په دغه مهارتونو پانګونه د اوږدمهاله بریالیتوب لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی، یو غوره پرېکړه ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس په دې لوست کې موږ او تاسې دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولای سو، څنګه دغه ستونزمن احساسات پیژندلای سو، څنګه هغه مدیریت کولای سو، هغه کنټرولولای سو. د کنټرول کولو څخه وروسته یا کله چې کنټرول سو، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. نو په دې هیله چې تر دې ورسنی شي بو تاسو سره مل اوسېدلی اوسې او د دې موضوعات څخه به موږ ګټه اخیستې وي، ټول هغه لارښوونې چې دلته موږ ورڅخه یادونه وکړه هڅه وکړي چې عملي کې په داسې حالاتو کې. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري. شه چره.